درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونو ته مو هر کله کو په دې خبرونه کې مایکروفون ستاسو پروګرام لرو. نن په دې خبرونه کې د افغانانو په اقتصادي ستونزو لوږی او بیوزلی بحث کیږي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا لوی درسیز وای طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې پالي. طالبان له امریکا او غوښتل چې د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه ونکړي او شمالي کوریا وای تر ژغ چټک توغندۍ ازمویلې ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د سنا جرګې د یو شمېر مخکښو غړیو له لورې یوه لایحه چمتو شوې چې پر اساس یې پر افغان طالبانو او احتمالا پاکستان د بندیزونو غوښتنه کیږي. دا لایحه چې د امریکا د ولسمشرۍ د یوه پخواني کاندید په شمول د جمهوري پالګون 22 غړیو د دوشنبې په ورځ وړاندې کړه په افغانستان کې پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړو د بندیز غوښتنه کوي. تمره چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن، لوید رسیز، مارک میلی او د مرکزی قومندانې عمومي قومندان فرانک مکنزی نن د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شي. دوی پرون د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو په کمیټې کې د استازو پوښتنو ته ځوابونه وویل. مارک میلی په پرونی غونډه کې طالبان له القاعده شبکې سره د اړیکو په دوام تورن کړل. د وای باید په یاد ولرو چې طالبان یو تروریستي تنظیم وو او تروریستي ډله به پاتې شي. دوی لا هم له القاعده سره اړیکې پرې کړې نه دي. طالبانو تر اوسه پورې د امریکا د لوی درسیز د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو په خواهی دې ته ورته ادعاوې رد کړې دي. طالبانو ویلي چې هیڅ ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. د القاعده په شمول له ټولو تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کون د 2000 میلادي کال د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو د موافقه یو مهم مورد بود. د طالبانو حکومت د امریکا له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د خپلو بې پیلوټ الوتکو له لورې دي د افغانستان د هوایي حریم تیری نه کوي. طالبانو تیر شپه په یوه اعلامیه کې وویل د خطر د موافقه پرخلاف د امریکا د بې پیلوټ الوتکو له لورې د افغانستان هوایي حریم د دوی پټکو اشغال کیږي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جان کربی تیرونی یو کانفرنس ته وویل د افغانستان د هوایي حریم د کارونې لپاره د طالبانو اجازه ته اړتیا نشته. د امریکا متحده ایالاتونو تیر میاش په کابل او نګرهار کې د بې پیلوټ الوتکو په مرسته ځینې بریدونه کړي دي. امریکایي چارواکو تایید کړي د کابل هوایي ډګر ته نږدې د دوی په برید کې چې د اگست په 9 شوی وو د وو ماشومانو په ګډون لس ملکیان وژل شوي دي. له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو د ټولو پوځیانو وتل د اگست د میاشتې پر 1 بشپړ شول. د استرالیا د کرکټ اداره کرکټ استرالیا به روانونه رسمن ووي چې له افغانستان سره ټیسټ لوبه لغوه شوه. د کرکټ لوبه د مشهورې ویبپاڼې کرک انفو د راپور له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان او استرالیا ترمنځ د نومبر په 28 نیټه د استرالیا په هاربرت کې ټیسټ لوبه وشي، خو په افغانستان کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د هغوی له لوري یو شمېر اقداماتو له افغانستان سره د نورو هیوادونو د مسابقو په اړه شکونه پیدا کړي دي. تر دې وړاندې د استرالیا د کرکټ ټیم کپتان ویلي و چې که طالبان د نجونو پر سپورت بندیز ولګوي د کرکټ د نړیوالې شورا له قوانینو سره سم له افغانستان سره خپل مسابقه لغوه کوي. خو وروسته د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړي وویل چې دوی تر اوسه پورې د نجونو د سپورت په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. استرالیایي رسنۍ وایي شاید افغانستان او استرالیا ټیسټ لوبه ونه شي او روانونه استرالیا رسمن اعلان وکړي چې دا مسابقه لغوه شوه. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. په پاریس کې د قضاوت نړیوالې محکمې د ایران د تیلو ملي شرکت په سباند 600 میلیون ډالر جریمه محکوم کړ. د پاریس د نړیوالې محکمې ورسته لدی د ایران د تیلو ملي شرکت په جریمه محکوم کړ چې د متحده عربی اماراتو د ناګاز کمپنی شکایت وکړ چې ایران د 2000 میلادي کال د ګازو په قراردادونو کې خپل ژمنې نه دي عملي کړې. د ناګاز کمپنی پرون سه شنبه وویل دا متحده عربی اماراتو ته د گازو د صادراتو د 25 قرارداد د لغوه کولو په خاطر د ایران د تیلو د ملي شرکت د جریمه یو برخه ده. شمالی کوریا ادعا کړی چې پرون یې یو نوی ترژغ چټک توغندی ازمویلی دی. د شمالی کوریا د دولتي رسنیو د راپور له مخې دا یوه ستراتیژیکه وسله ده او هواسونګ نومیږي. دوی همداراز ویلي چې دا توغندی یو له پنځو تر ټولو مهمو نویو تسلیحاتي سیستمونو څخه دی چې د خپل پنځه کلن پوځي پلان پر اساس یې جوړ کړی دی. د دغه توغندي ازمیښت د وسلو د ټکنالوژۍ په برخه کې د شمالي کوریا د پرمختګ نوې نښه ده. فایزر شرکت او د هغه جرمني شریک بایو انټیک ماشومانو ته د کووید 19 ضد واکسین د لګولو په اړه خپل لومړني معلومات د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته وسپارل. دغو درمل جوړونکو شرکتونو پرون وویل چې د دوی ازمیت وشوده دغه واکسین هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې د 15 او 19 کلونو ترمنځ دي خوندي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې دا مهال 12 کلونو او تر دې لویو کسانو ته د فایزر واکسین دوه ډوزه یا دوه ستنې ورکول